تمام دي ډېر مننه ښاغلی فروغ. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د بین الافغاني خبرو د ژر پیل غوښتنې ډېرې شوې. دا ځل کابل کې د امریکا سفارت له افغان چارواکو غوښتي چې دې لارې کې ګامونه ګړندي کړي. په ټولنیزو رسنیو کې تر پراخو اعتراضونو وروسته ایران د هغو ځوانانو د اعدام حکم ځنډولی چې عامه شتمنیو ته په زیان رسولو محکوم دي. د لومړنۍ یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي هر څومره ژر چې کیږي باید بین الافغاني خبرې پیل شي. په ختیځو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګزرن یا واکسین کمپاین پیلېږي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د عراق له صدر اعظم سره کتلی دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا شارج دافیر رارس ویلسن وایي افغانانو د سولې لپاره خپله بې صبري په ډاګه کړې او اوس باید بین الافغاني خبرې پیل شي. هغه پرون ماښام پر ټویټر باندې په دې اړه څو پیغامونه خپاره کړي. ښاغلي ویلسن ویلي بین الافغاني خبرې دې پیل شي څو د ودایمي او جامع اوربند په ټینګښت باندې بحثونو ته لاره هواره شي. د امریکا شارج دافیر دا ټویټونه له پخواني ولسمشر حامد کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف سره تر غونډې وروسته کړي. د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله ترمنځ په سیاسي جوړجاړي کې عمده رول درلود. نن په افغانستان کې په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلېږي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسین څانګې د عامه پوهاوي او اړیکو مشر ډاکټر ګلاجان ایوب یکشنبه ازادي راډیو ته وکړه.
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دی نو هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول، خصوصا دغه کمپاین د نورو سره ځانګړنه دا ده چې دلته د کورونا او وبا د آفت د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړی ټریننګ دی رضاکارانو ته ورکړل شوی دی.
ښاغلی ایوب وویل چې دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي. تمه ده چې د پولیو فرعي واکسین د افغانستان په 14 ولایتونو عمدتاً هغو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په دوو میاشتو کې پلی شي. افغانستان د نړۍ له هغو محدود هیوادونو دی چې پکې د ماشومانو ګزرن نه دی له منځه تللی. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د تیر کال همدې مودې په نسبت یو نیم برابر زیاتوالی ښیي. نن دوشنبه د جولای 6مه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د شطرنج نړیوال فدراسیون به دا ورځ د کووډ 19 ناروغۍ په سبب د لګیدلو محدودیتونو له امله په آنلاین لوبو او نندارو ولمانځي. په کابل کې هم دغو لوبو ته چمتووالی نیول شوی خو په آنلاین بڼه. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف پرون عراق ته تللی وو او هلته یې د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمي په شمول له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. ظریف د کاظمي تر لیدنې وروسته رسنیو ته وویل چې دی وغښتلی او سوله ییز عراق غوښتونکی دی. دی وایي یو غښتلی سوله ییز او سوکاله عراق، داسې عراق چې له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره راغنده اړیکې ولري، زموږ د خپلې سوکالۍ، ثبات او سولې معادل دی. ظریف داسې وخت عراق ته تللی و چې کاظمي د سیمې د پیچلو مسایلو د حل لپاره هڅه کوي او تمه ده د ایران یو ستر رقیب سعودي عربستان ته ولاړ شي. تمه ده چې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اقتصادي همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. دای سبا ایران ته هم روان دی او هلته به د دغه هیواد له مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای سره وګوري. د سوریه د ټاکنو کمیسون چارواکي وایي چې د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرلې پیل کړي. دغه ټاکنې پرون یکشنبه ترسره شوې چې 1450 کسانو ځانونه ورته کاندید کړي. د سوریه ملي مجلس یا ولسي جرګه 250 څوکۍ لري. د 2011 کال له مارچ راهیسې چې سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې دا دغه هیواد کې دریم انتخابات دي. د سوریه په دغه 9 کلنه جګړه کې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان وژل شوي، میلیونونه کسان په کور دننه بې ځایه شوي او شاوخوا 5 میلیونه سوریایانو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. او د اروپای ټولنې مشران له هغو اروپایي هیوادونو سره چې کورونا ویروس سخت ځپلي د وړیا مرستو او پورونو د اندازې په اړه په یوه نظر ندی. دا موضوع پرون ناوخته یو اروپایي ډیپلومات په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر درې ورځنیو خبرو وروسته رویټرز خبري اژانس ته وکړه. هغه وویل مشران د اروپایي ټولنې هغو غړو ته چې کورونا سخت ځپلي د مرستو او پورونو په اندازې باندې هیڅ موافقې ته ندی رسیدلي. اخوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د اروپایي شورا مشر چارلس مایکل د یکشنبه په شپه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران په یوې ماښامنۍ سره ټول کړي وو او هغوی ته یې د 250 میلیارد یورو ژغورندوی بستې وړاندیز وکړ. دا وړاندیز وار له مخې د شمالي اروپا د ځینو هیوادونو له مخالفت سره مخ شوی، خو چارلس د دې لپاره چې درې ورځنۍ خبرې له ناکامۍ سره مخ نه شي د مرستو اندازه یې 400 میلیارد او د پورونو اندازه یې له 250 میلیارد 350 میلیارد ته وړاندیز کړی. د اروپا اکثر هیوادونه د کورونا ویروس سخت ځپلي او اروپایي ټولنه په دې لټه کې ده چې په ځینو هیوادونو کې د اوښتو اقتصادي تاوانونو د جبران لپاره مرستې وکړي او پورونه ورکړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. او رای چې په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره باید د مصالحې عالي شورا جوړښت بشپړ شي، خو دغه شورا وایي ژر دا کار کیږي.
ډېر زر هم د رهبری شورا او هم د عمومي مجمع لپاره د افغانستان وال او نخبه کسان ورس زر به دا په رسمي توګه اعلان شي.
نن د شطرنج نړیواله ورځ ده. خبرونه کې به واوري چې دغه ورځ په څه معنا او څنګه لمانځل کیږي. ایران تر پراخو اعتراضونو وروسته د دریو ځوانانو د اعدام حکم وځنډوه.
توقف اجرای حکم سه اعدامی و بررسی مجدد پرونده.
د دریو اعدامیانو د حکم د اجرا ځنډول او د دوسیې بیاواری څېړنه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو. د نورو مسایلو ترڅنګ دویم نیمایي کې د انصاف او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرامونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په افغانستان کې د جګړې له تودیدو سره سولې ته او دغه راز بین الافغاني خبرو ته غوښتنې هم ډېرې شوې او راز تر بلې ټینګار دادی چې دا خبرې باید ژر تر ژره پیل شي. اوس د امریکا متحده ایالاتونو یو وار بیا پر افغان حکومت غږ کړی چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې شته مسایل حل کړي. په کابل کې د امریکا شارج دافر راس ویلسن پرون په دې اړه څو ټویټونه کړي. ښاغلی ویلسن د بین الافغاني خبرو د ژر پیل او هم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې د تطبیق په اهمیت غږېدلی. صفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یا بین الافغاني مذاکراتو پر پیل د امریکا بیاوري چنګار. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو شارج دافیر راس ویلسن یکشنبه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغانستان د حکومت په مشرانو غږ کوي چې نوی حکومت جوړ د ملي مصالحې لپاره د عالي شورا تشکیل، د بندیانو د تبادلې مسله د تمامه او د بین الافغاني خبرو د پیل په خوا دې حرکت وکړي. ښاغلی ویلسن زیاته کړي د افغانستان خلکو د سولې لپاره خپله بې صبري په ډاګه کړي او اوس یې وخت دی چې بین الافغاني خبرې پیل شي. څور پسې د دب خبره د یو دایمي او جامع اوربند په ټینګښت باندې بحثونو ته لار هواره شي. تر دې مخکې د جمعې په شپه د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین هم له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې د بین الافغاني خبرو په ژر پیل ټینګار کړی و. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون د راس ویلسن تر چوچنو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د یادې شورا د بشپړېدو په اړه ژر پریکړه کیږي.
تمه چې ډېر زر هم د رهبرۍ شورا او هم د عمومي مجمع دپاره د افغانستان وال او نخبه کسان د دغو مشورو په لار کې چې اوس یو نوملار هم چمتو شوی دی دا نهایي شي او زر به دا په رسمي توګه بیا اعلان شي.
خوزون زیاته کړه چې د کابینې په برخه کې هم د عبدالله د ټیم لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو د ژر پیل، د کابینې په جوړیدو، د ملي مصالحې د عالي شورا د بشپړېدو او د بندیانو د تبادلې په اړه بېګني ټویټونه له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف سره تر غونډې وروسته کړي. دا دواړه کسان د عبدالله او اشرف غنی ترمنځ د سیاسي روغې جوړې په پروسه کې عمده رول درلود. شارژ دافیر ویلسن ویلي له ښاغلي کرزي او ښاغلي سیاف سره په غونډه کې د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې د تطبیق په اهمیت هم خبرې کړي. غنی او عبدالله هوکړه د ملي مصالحې په تشکیل او د سولې د پروسې په ټولو اړخونو تمرکز لري. ظاهرا دا کار روان دی، خو د بین الافغاني خبرو د پیل په لار کې تر ټولو لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې ځنډ یادېږي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجیه انوری په دې اړه پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
تاخیر در آغاز مذاکرات به خاطر تاکید بر
د خبرو په پایل کې زند له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې په تکمیل باندې ټینګار او د تاوتریخوالي کمښت دی. سو یوې باوري او مناسبې فضا ته دننه شو. هیله من یو چې طالبان خبرو ته د آمادګۍ لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي سو مخامخ خبرو ته ورشو
تا وارد مذاکرات مستقیم شویم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري د 9 تړون له مخې افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو او طالبان زرتنه حکومتي بندیانو خلاصون ته هڅول شوی. د بندیانو تبادله نږدې په ختمېدو و چې پکې د شپږ سوه هغو طالب بندیانو د خلاصون ځنډ لانجه جوړه کړه چې حکومت وایي په جرمونو تورن دي او نه یې خوشي کوي. حکومتي چارواکو له هغې ډلې د لومړي مرستیال ولسمشر امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل رضوان مراد تېره اونۍ ویلي وو طالبان د بهرنیو په تېره بیا پاکستاني او بنګالي بندیانو خلاصون غواړي. طالبان د بندیانو په اړه په خپلو اعلامیو کې ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دي افغان حکومت ټول هغه 15,000 طالب بندیان چې دوی لست ور سپارلی خوشی کړي.
و موریدل چې په کابل کې د امریکا سفارت شارژ دافیر له افغان مشرانو غوښتي چې ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو په وړاندې شته خندونه یا مسایل لري او دغه خبرې پیل کړي. دا چې دا پرله پسې ټینګارونه په څه معنا په دې اړه د نور تحلیل لپاره د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی را سره خبرونه ته ملګری شوی د سکایپ لارې. البته احمدزی صاحب خبرونه ته خره اغلی سره له دې چې دواړه ډلې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته یو څه نږدې ښکارېدل، خو په دې وروستیو کې په ظاهره اختلافونه رامنځته شوي، هغه هم د بندیانو د خلاصون پر سر. او دا دی اوس د امریکا سفارت وایي چې باید شته خندونه یا مسایل ژر له منځه ولاړ شي. فکر کوي خندونه جدي دي چې امریکا سفارت داسې څرګندونې کوي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم. متاسفانه چې خندونو ته په دغه مرحله کې که هغه واړه وي که غټ باید د یو چلنج په شکل وکتل سي. که چیرته خندونو ته موږ د خند په شکل ونه ګورو، په دې معنا چې دغه پروسه چې ډیر وخت یې ونیو، ډیر مصارف پې وسو، په دې معنا چې موږ ورته ارزښت نه ورکو. نو امریکي سفارت ته څه چې خپله د امریکي په مجموع کې امریکي هیواد ته په کار ول چې له پخوا څخه یې دغه موضوع ته حالت دې ته نه وی پریښی چې خنډونو سره مخ سي. زه فکر کوم چې دغه خنډونه په نحوې خپله د امریکې سستی هم وه چې هغه څه چې په کار و چې باید کار یې کړی په دې موضوع کې متاسفانه چې وی نه کړ چې بالاخره له دغسې یو حالت سره اوس موږ مخ شوي یو. حتی انګیرنې د دې هم شته چې دغه تعداد بندیانو په نه خوشې کېدلو کې هم په نحوې امریکې دغه فرمایش ورکړی و، ځکه چې په یو حساب کېدای شي دو په تور لیست کې وي دغه بندیان چې دو نه غوښتل چې دا بندیان خوشي شي، چې بالاخره د دغومره نورو ستونزو لامل سو. او تر اوسه پورې هغه مسایل چې د سولې لپاره ترسره شوي متاسفانه اوس یې یو بد حالت سره مخ کړي دي او د داسې حالت سره چې بې اعتمادۍ فضا ته یې دواړو خواوې بولي.
بله، او احمدزی صاحب ستاسو سپارښتنې څه دي؟ افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ طالبانو ته پړاو ډېر حساس شوی دی، خلک منتظر و چې سولې خبرې به پیلېږي، اما اوس په ظاهره دغه مسله خنډ شوی.
افغان حکومت ته په کار خدا دی که چیرته د بندیانو په موضوع کې دوی دغه سي چل چلن کوي. زه فکر کوم د انس حقانی خوشی کول د چې د حکومت لپاره وسره کر خو اما دوی د دې لپاره چې بیرته دلیل دا ویل چې موږ د ملی مسایلو لپاره او د افغانستان د سولې لپاره موږ حاضر شو چې دغه سرو کرخونه هم تیر شو. نو اوس هم په کار دی چې دغه موضوعات د بهانه په شکل نه وړاندې کوي بلکې دا موضوع دې حل سي، ځکه چې تر اوسه پورې 90% شاوخوا یې خوشي کړي دي. اما په منځ کې ما تاسو ته اشاره درکړه چې هغسې کسان هم بیا خوشي شول اوس چې په دغه لږ تعداد باندې ټینګار کوي. دا تشه به هغه وخت کې ډکه کړې وه چې مخکې د خبرو اترو موضوع وه، دوی باید ځان پوه کړي وو چې موږ څوک خوشي کوو. په اوس وخت کې ټینګېدل زه فکر کوم دا لا هم موضوعات ستونزو ته بیایي. او له بله پلوه طالبانو ته هم په کار دی چې افغان بندیان چې سوه سره پاتې دي، یعنی د حکومت بندیان، هغه دې خوشي کړي. او درېیمه مهمه موضوع دا ده چې خپله امریکای جمع پارتنران یعنی د ناټو غړي هیوادونه دې هم دغه توافق ته په هغه رقم چې په کار دی غاړه کې دي او عملی کی دوی دې یو واحد نظر ته په مجموع کې ورسیږي. د افغانستان د سولې په اړه مختلف نظریاتو باندې دې نه اوسي، ځکه هم دغه اوس د امریکای د ننه په سیاست کې هم مختلف نظریات شته. یو تعداد مخالف دم دی موضوع دی، یو تعداد موافق دی، یو تعداد یو نظر ورکی، یو تعداد بل، چې دغه په مجموع کې یو نو بے باوري او د نړیوال ملاتړ اگر چا خبر نشتون خی وقتی چې دوی داسې وکی نو فکر نکوم چې دلته په سیمه کې بیا
د افغانستان دننه هم نیوکه داده چې د حکومت دننه همغږی نشته. تاسو مخکې د انس حقانی خوشی کېدو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت هلته په یو ډول سره قربانی ورکړه، لسرو کر خطیر شو انس حقانی خوشی ک، خو اوس چې موضوع حساسه شوی او د تاسو په خبره 90% طالبان خلاص شوی، دغه ورستۍ 200 طالبانو کې دوی په بند کړی ده، فکر نکوي چې د حکومت دننه هم ځینې کړی دي چې په یو ډول ولسمشر ته دا مشورې ورکوي او نه غواړي چې دغه د سولې خبرې پیل شي؟ تاسو هم داسې د حکومت ترمنځ د دوګونی دریض شاهدان یې؟
کاملا دا دوګونی سیاست د حکومت ترمنځ دا د اوس نه نه ډېره پخوانه دی. که چیرته دغه دوګونی سیاست او دوګونی فکرونه دلته او دوګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وای رسیدلي. تاسو وګورئ دلته مختلفې ادارې د سولې په نوم کارونه پیل کړل، د دولت تر چوکاټ لاندې په میلیونها ډالر پې مصرف شو، اما تر ننه پورې نتیجه یې صفر ده. هدف هم دا و چې هغو نه غوښتل چې کار وکړي، د هغو په منځ کې دغسې کړی وي، دغه سي علاقات ول چې هغه د سولې خلاف دي. هغه لپاره د سولې تعریف دادي چې کله سولې راشي په دې معنا د دوی هرڅه لمنځه دی او دوی نسته، ځکه دوی ډېر نور حسابونه لري چې هغه باید حساب ورکي. او متاسفانه هم دغه اوس هم سو باندې دي چې دلته یو تعداد په سیاسي لحاظ د دغه سولې موضوع سره جوړ نه دي، چې هغه واضح موضوعات دلته باید له خلکو سره شریکو. یو تعداد په قومي لحاظ، یو تعداد نور په مختلفو شکلونو د دغه سولې سره جوړ نه دي. دلته ځینې ستونزې شته سره لدې که د غنی ومني هم بیا هم دلته ډېرې نور ستونزو سره به موږ مخامخ شو چې اوس یې په اړه تا فکر نه کوو. شاید په قومي لحاظ یو تعداد پاسیږي او مخالفتونه د دې موضوع کې، نو په کار دا دي چې دوی دې تر ټولو مخکې که د کور دننه یو سیاست نه وي، د کور د باندې یو سیاست کوي هم بیا هم موږ نتیجې ته نه رسوي.
په دې هیله چې دغه سیاست همغږ شي کور مو ودان. په افغانستان کې د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې د سولې په روان بهیر او د بهیر ته د احتمالي ورپېښو ګواښونو په اړه غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جولای 6مه د شطرنج نړیواله ورځ ده. شطرنج هم هغه لوبه ده چې تر ډیره یې سیاستوال کاروي. پخوانیو سیاستوالو او پاچاهانو هم په دې سیالۍ کې ښه رول درلود او دغه سیالۍ یې کوله. د افغانستان د شطرنج د فدراسیون مسؤولین وایي هڅه کوي چې په آنلاین ډول د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره د سیالیو په کولو سره دا ورځ ولمانځي. اکرام الله اکرام د موضوع تفصیل اوروي.
څوک چې نرد رالره راوړي وایم درد رالره راوړي، چې شطرنج رالره راوړي گویا رنج. را لرا راوړي. شعر چې د شطرنج سیالۍ ته پکې اشاره شوې، د دې بیتونو جوړونکي شطرنج رنج بللې. رښتیا هم دا دي چې دا ذهني لوبه له رنجه کمه نه ده، ځکه له کمزوري حریف سره مخ کېدل د سیالۍ خوند له منځه وړي او له قوي سیالۍ ګټل خورا ستونزمن کار دی. یو شمیر افغان لیکوالان د شطرنج دوه رنګه تخته چې د پیاده، فیل، رخ، وزیر، آس او شاپ وسیله پر سیالۍ کېږي، د ژوند سختیو او نامعلومو ستونزو په معنا بولي. خو هر څه چې دي، اوسمهال په نړۍ کې دا لوبه خورا ډیر مینهوال او لوبغاړي لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد منان دهزاد وایي د شطرنج کلمه له تیرو 1500 کلونو راهیسې په ادبیاتو کې تر سترګو کېږي.
په پایل کې دا کلمه شطرنج نه وه، بېلابېلو ژبو ته دا له سانسکریت ژبې ورغلې کلمه ده. په لومړیو کې زموږ په ادبیاتو کې دا شطرنج یادېده، او حتی زیات شمېر خلک په دې باور دي چې دا کلمه په اصل کې صدرنج یعنی سل رنځه ده، ځکه د دوی باور دا و چې په دې لوبه کې سلګونه ستونزې مخته درځي.
دی وایي دا کلمه د نثر په پرتله په نظم، په ځانګړي ډول د هغه شاعرانو په شعرونو کې تر ډیره تر سترګو کېږي چې د عراقي او خراساني سبک پیروان دي. دغه لوبه چې د دوو کسانو له لوري د لرګي په تخته ترسره کېږي، 2.5 مهرې یا دانې لري چې اوسمهال په افغانستان کې زیات شمېر مینهوال او لوبغاړي پیدا کړي دي. په لومړیو کې دا لوبه د عربانو، چینایانو، هندوستانیانو او مغولو په شاهي دربارونو کې کېده او شاهانه لوبه هم ورته ویل کېده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون مسؤلین وایي دا لوبه ډېره اوږده تاریخي مخینه لري او فکر کېږي چې آن 2000 کاله وړاندې پیل شوې ده. د فدراسیون مسؤلین که څه هم دقیق نه پوهېږي چې دا لوبه د لومړي ځل لپاره چېرته رامنځته شوه، خو فکر کوي چې له هندوستانه پیل شوې ده. د دې فدراسیون مسؤول غلام علي ملکزاد ازادي راډیو ته وویل
فدراسیون ملي شطرنج افغانستان
په افغانستان کې د شطرنج فدراسیون په 1943 میلادي کال کې جوړ شو، چې په 1948 کال کې د شطرنج د نړیوال فدراسیون غړیتوب هم ترلاسه کړ. اوس مهال موږ د افغانستان په 29 ولایتونو کې استازولۍ لرو چې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې لوبې کیږي او پیاوړو لوبغاړو ته یې په ملي لوبډله کې ځای ورکول کیږي.
دی وایي افغان لوبغاړو په دې برخه کې ډیر ویاړونه راوړي چې د یادولو هغه د 2013 کال د ګرجستان باتومي سیالیو کې د سرو زرو د مډال ګټلو. ښاغلي ملکزاد وویل په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف سیالۍ آنلاین کړي او هڅه کوي د دې سیالۍ د نړیوالې ورځې په ویاړ هم آنلاین لوبې ترسره کړي. د شطرنج فدراسیون د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 2000 لوبغاړي په رسمي او نږدې 1500 نور په غیر رسمي توګه دا سیالۍ کوي. د راپورونو په اساس د شطرنج لومړی سیالۍ په 1852 میلادي کال کې په لندن کې وشوي. دغه شان د دې لوبو لومړنۍ نړیوالې سیالۍ بیا په 1908 میلادي کال کې ترسره شوې. اوس مهال نارویژي لوبغاړی مکنوس کارسن د شطرنج سیالیو نړیوال اتل بلل کیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوری د ځینو دې ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ایوریش ریوی خبرونه له افغانستان د امریکای زوکونو دی وتلو او پر د هواد د چین د نفوذ احتمالي زیاتوالی ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. د مطلب لیکوال له طالبان سره د امریکا د سولې د تړون او لمخې له دې هواد د امریکای زوکونو دی وتلو په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه خبرداري ته چویلی او ک بیا له افغانستان ورته ګواخ متوجي شي د تندر په څیر به داسې حمله وکړي چې ساره نه دی لیدل شوی، اشاره کوي او لیکي دا چې کدا ډول حمله کیږي اغیز به څه وي، دا به هغه وخت اخکاره شي. خدا واضح ده د قدرت هغه خلا چې په افغانستان کې د امریکا له وتلو وروسته رامنځته کیږي هغه به چینډه کوي. د لیکوال په باور دې ته په پام چې چین به د افغانستان له طبیعي زیرمو چې تر 3 تریلیون ډالرو پورې اټکل شوي ګټه پورته کوي، ښایي دا ډول یوه حمله هم تر یوه حده پر خپل ځان حمله وبولي. ایوریش ریوی خبرونه په دې برخه کې په ایران کې د چین له ګټو د دفاع په اړه د چین د جګپوړي پوځي چارواکي د 2 کلونو مخکې خبرداري ته اشاره کوي او لیکي په ایران کې ډیره څېړونکو په 2012 کال کې د چین د خلکو د ازادي بخونکي پوځ د مشر دغه خبرداري چې ویلی و چین به د ایران په ساتنه کې که هغه درېمه نړیواله جګړه هم وي زړه نازړه نشي مسله راپورته کړې وه. یورو شهر ریوی خبرونه پسیمه کې د چین او هند نفوذ د زیاتوالي هڅه ته په تیر بیا له ایران سره د چین د استراتیژیکو همکاریو د تړون پر وړاندې کتنه کړې او د چابهار بندر د دواړو هند او چین د سیالي یو ډګر یاد کړی دی. هغه بندر چې د افغانستان حکومت له خپل نږدې متحد نوې ډیلی سره د ځمکې او اوبو له لارې د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا لپاره چې پر پاکستان د افغانستان اتکار راکموي ډیر مهم بولي. د خبرونې په لیکنه په ایران او افغانستان کې د چین د نفوذ د زیاتوالي یو هدف هم د هند د ګټو په نښه کول دي. چین غواړي منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او د هند سمندر ته د رسېدو لپاره له افغانستان او ایران څخه د ستراتیژیکو لارو په توګه کار واخلي او هم په دې توګه په آسیا کې د خپل سیال هند چې د امریکا متحد دی د نفوذ مخه ډپ کړي. واشنگتن ټایمز ورسپانې د افغانستان په مسله کې د سیمې د بلې مهمې لوبغاړي روسیې په اړه یوه لیکنه خپره کړې او لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نوی د خلکو ملاتړ خپل کړی او تر 2018 کال پورې به په قدرت کې وي یوه داسې ستراتیژي مخته کړې چې هدف یې په نړیواله کچه د متحدو ایالتونو د رول کمزوري کول دي. واشنگتن ټایمز لیکي پوتین دغه ستراتیژي د دې لپاره مخته وړي چې له متحدو ایالتونو غچ واخلي. د خبرونې په لیکنه پوتین په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد پاشل کېدل د پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیتیکي ناورین یاد کړی او هڅه کوي چې هغه توجیه کړي. واشنگتن ټایمز په سوریه کې مداخله، د امریکا د 2014 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې مداخله، په افغانستان کې د امریکایي او د متحدینو د پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته د پیسو ورکولو ادعا او ځینې نور د پوتین د دغو هڅو د څو بیلګو په توګه یاد کړي دي. واشنگتن ټایمز لیکي داسې ښکاري چې د پوتین ستراتیژي پر دې متمرکزه ده چې له چین سره چې له امریکا سره یې په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې خپل اړیکې ښه کړي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد پوځي ماته جبران کړي او هم غواړي دا مسله یقیني کړي چې متحده ایالات هم په افغانستان کې ډیر زیان وګالي.
اوس هم یو سیمه ایز راپور ایران د هغو دریو ځوانانو د اعدام حکم ځنډولی چې پر حکم یې پراخ اعتراضونه وشول. دا ځوانان تورن و چې د تیر کال مظاهرو پر مهال یې عامه شتمنیو ته زیان رسولی. صفی الله ستانکزی یو د موضوع تفصیل.
د ایران سترې محکمې د تیر لړم د پراخ مظاهرو د دریو ګډونوالو په دوسیو باندې له بیا کتنې سره موافقه کړې او د هغوی د اعدام حکم یې ځنډولی دی. دا خبر د ایران دولتي تلویزیون ایرب پرون خپور کړ. د ایرب د خبرونو ویاند علی زهوریان.
توقف اجرای حکم سه اعدامی و بررسی مجدد پرونده.
د دریو اعدامیانو د حکم د اجرا ځنډول او د دوسیې بیاواری څېړنه. د تیر لړم په بلواو کې د تورنو بلواګرو د وکیلانو تر غوښتنې وروسته چې 404 ماده تطبیق یا د دوسیې بیاکتنه دی وشي، سترې محکمې غوښتنه منلی ده.
این درخواست را پذیرفت.
د ایران حکومت ویلي د تورنو امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی له موبایلونو په ترلاسه شویو فلمونو کې لیدل کېږي چې دوی بانکونه، موټر او دولتي ودانۍ سوځولي. دغه دریو کسانو ته د اعدام حکم تیره اونۍ تایید شوی و، خو سملاسي ورسره د می اعداموي په نوم آنلاین کمپاین میلیونونه کسانو ترسره کړ. په دغه کمپاین کې چې د نړۍ د مشرانو او سیاستوالو پام یې هم واړو، د ایران په قضایه قوې غږ وشو چې د دغو اعدامونو څخه لاس واخلي. د می اعداموي هشټګ چې په ټویټر باندې نړیوال ټرند یا خوځښت رامنځته کړ، په لومړیو دوو ورځو کې تر 10 میلیونو زیات خلکو وکارو. د دغه کمپاین په لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم تیره اونۍ په خپل ټویټر باندې په فارسي ژبه لیکلي وو چې په ایران کې درې کسان په مظاهرو کې د ګډون په خاطر په مرګ محکوم شوي. هر وخت دوی د اعدام انتظار کېدای شي. د دغو دریو کسانو اعدام به نړۍ ته غمجن پیغام ورسوي او باید ترسره نه شي. په ایران کې تیر لړم میاشت خلکو د رژیم پر ضد پراخې مظاهرې وکړې چې د مظاهرو لمن تقریبا ټولو ښارونو ته ورسېده. خلکو شعارونه ورکول چې له خرابه اقتصاد، د رژیم له ظلمونو او بیروزګارۍ په تنګ راغلي. ایراني ځواکونو په دغه هیواد کې د رژیم پلویو ملیشو یا بسیجانو په همکارۍ مظاهرچیان په پراخه کچه وځپل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیر دسمبر د ایران د رژیم لخوا د مظاهرو تر ځپلو وروسته په یو بیان کې وویل ایرانی رژیم شاوخوا 1.5 زر مظاهرچیان وژلي. ایران کله هم د وژل شویو او ټپي شویو خلکو شمیرې خبرې نه کړې او د امریکا او نورو سازمانونو لخوا یې خبرې شوې شمیرې دروغ بللې. امنیست انټرنیشنل د لړم میاشتې د وژل شویو مظاهرچیانو شمیر 304 او یو بل بشري سازمان شاوخوا 400 یاد کړ.
اوس هم ستاسې څو اسمسونه اسماعیل دانش له ننګرهاره که سیمه ییز هیوادونه رښتینې همکاري وکړي نو د سولې په وړاندې پراته خنډونه له منځه تلی شي. حافظ رحمت الله پردیس له هلمند نه وایي سولې ته د رسېدو لار زموږ په یووالي کې ده، نو افغانان د یووالي ته ژمن پاتې شي. محمد قاسم ځواک لیکلي وایي که چیرې ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د یوې میاشتې د جنګ کولو توان هم نه لري. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې، له دې سره ورسېدو د دې خبري مجلې د خبرونو یا خبري برخې پای